پر چارو بحث کیږي او عراق له داعش وسلوال ډلې څخه د فلوجا ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات شروع کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسرار عالم مندر ته د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د افغانستان د امن پروژې د سباون په اړه لیکل کړی دی او وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د میډیا د رپورټونو تر مخه امریکایي ډرون برید کې د بلوچستان په علاقه کې وجلې شوی دی. د ادارې په وینا چې پاکستان په کوم چې دا تور لګي چې دوی ملا منصور ته میلمستیا ورکړې وه او هغه یې تر د دغې چوکۍ پورې رسولی وو. د دې پیغ وروستو په یو داسې مقام ولاړ دی چې نړیوال ورورولۍ پې ګوتې پورته کوي. وړاندې لیکي چې پنځه کاله مخکې اسامه بن لادن هم په پاکستانی علاقه ابټ آباد کې وجلې شوی وو او دغه شان د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ملا عمر هم د پاکستان په خاوره وجلې شوی وو. نو دارنګ د ملا منصور د وژنې پیښه هم سناشنا خبره نه ده. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو بل پلو پاکستانی چارواکي په سنس ډول دا خبره مني چې لږ ډېر دوی په طالبانو خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې تېرو وختونو کې په پاکستان کې طالبان موجود وو. خو د دې باوجود دا خبره د پاکستان لپاره مشکل ښکاري چې د لږ ډېر اثر رسوخ وروستو هم افغان طالبان د خپل مرضۍ مطابق د افغان حکومت په ضد خپل جنگ جاری ساتلی دی. دریا اخري کلی کې د پاکستان، افغانستان او د سیمې د ګټې لپاره ضروری ده چې دا مسله د خبرو اترو د لارې هواره شي، خو تر دې د منخ کاری چې افغان طالبان په خبرو اترو ته رضا شي او په موجوده وخت کې پاکستان لپاره دي چې حقیقت پسندانه رویه خپل کړي او کنوي نو دا به د سیمې د امنیت لپاره ډېر د نقصان وړوي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي له تېرې یوې میاشتې راهیسې وزیر اعظم نواز شریف په جلسو جلوسونو کې د اقتصادي ترقۍ دعوې او د ترقیاتي منصوبو وعدې کوي او دا وایي چې دوی سړکونه جوړوي او مخالفین یې په سړکونو احتجاجونه کوي. د ادارې په وینا چې کرپشن او ناهلي ختمول د حکومت ذمہواري وي او د ترقۍ هدف ترلاسه کول هم د حکومت په سر ده او که دې لړ کې د حکومت کومه سستي په نظر راشي نو هغه د مخالفی ډلې کار دی چې حکومت ته یې په ګوته کړي. اداریا اخر کې وایي اوس چې چیف جسټس هم مشوره ورکړې ده چې د ښه حکمرانۍ لپاره خپل خپل احتساب کول ډېر ضروری دي، نو که وکتل شي نو د دوو غټو ګوندونو د مشرانو په رویه کې خود احتسابي په نظر نه راځي. نو باید چې ټول سیاستوال د چیف جسټس په دې مشوره باندې عمل وکړي او همدا د وخت ضرورت دی.
او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ان بي سي ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په افغانستان کې د امنیتي کارکونکو افغانانو او امنیت لپاره خطر وو. بلخوا ګارډین ورپاڼه لیکي د افغان طالبانو مشر ملا محمد منصور د مړینې خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په موضوع غونډه وشوه. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې زموږ د همکاري انیسا اجمل لاورو.
این بی سی ټلویزیون په خپل ویب سایټ یو مقاله کې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اتوار پر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په اړه ویل چې هغه په افغانستان کې د امنیتي کارکونکو افغانانو امنیت لپاره دوامداره ګواښ و. جان کیری په میانمار کې خبری غونډې ته وویل امریکا امن غواړي او ملا منصور د تشدد د ختمولو په موخه د هڅو لپاره خطر و. نوموړي زیاته کړه چې د ملا منصور پر ضد د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د عملیاتو په اړه خبر ورکړل شوی و، خو مقاله لیکي چې جان کیری د یادو عملیاتو د وخت په اړه پوره جزئیات ورنکړ. د تیر کال جولای په میاشت کې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر وروستو ملا منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. مقاله لیکي چې د ملا عمر د مړینې خبر هم دوه کاله پټ ساتل شوی و. ان بی سی د طالبانو په حواله لیکي ملا منصور خپل وسلوال فعالیتونه په 1971 کال کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال پیل کړی و. نوموړی هغه مهال د جهادي تنظیم حرکت انقلاب اسلامي غړی و. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو مشر ملا محمد منصور د مړینې خبر له هغې څو ورځې وروستو مخې ته راغلی چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو د افغانستان سولې په موضوع د خبرو بل پړاو ترسره کړ. د خالی پرس ناوخته په بلوچستان کې دا لومړی ډرون برید و. د بلوچستان په اړه ویل کېږي چې دا د وسلوالو مهم مرکز دی. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو خلاف د عملیاتو په برخه کې پاکستان د افغانستان د غوښتنو په وړاندې سخت رد عمل ښودلی دی. مقاله په کابل کې د یو غربي ملک د چارواکي په حواله لیکي، کله چې سیاسي حالاتو کې شدت راشي نو پاکستان تل امریکا ته د قربانیانو ورکولو وړاندیزونه کړي دي. نوموړی وایي د ښه ارادو داسې اشارې به چرته هم په افغانستان کې د پاکستان لاسپوسې وسلواله جګړه ختمه نه کړي، او د ملا منصور د مړینې خبره به هم اسلام آباد د لاسپوسو ډلو له استعمال څخه راونه ګرځوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. نړیوالی هلت ریګولیشن کمیټه یا آی ایچ آر د پاکستان نه د نړۍ نورو ملکونو ته سفر کولو نه وړاندې د پولیو څاڅکي څښلو کوم شرط لګولی و، نو هغه یې د راتلونکو دریو نورو میاشتو لپاره غځولی دی. بلخوا د وزیر اعظم هاوس د پولیو مخنیوي څانګه وایي چې په پاکستان کې د پولیو وایرس خاتمې لپاره په ښه توګه کار روان دی، او پور امید دی چې د روان کال تر اخره به د پاکستان د پولیو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکی.
نړیوالی هیلت ریګولیشن کمیټه یا آی ایچ آر په خپل یو راپور کې ویلي دي چې پاکستان حکومت په ملک کې د پولیو مخنیوي لپاره هلې ځلې خو کوي، خو د دې باوجود د ملک نه د پولیو د رنس په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې. پاکستان د دریو نورو میاشتو پورې نه صرف د هوایی ډګرو بلکې سمندري او ځمکني لارونه د نړۍ نورو ملکونو ته سفر کوونکو خلکو ته واکسین ورکولو عمل جاری وساتي. د سفري بندیزونو په حقله د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت سخت کال د پولیو کیسونو په شمیره کې تر ډیره حده کمی راغلی دی، او د یادې کمیټې په شوې غونډه کې نه صرف د دې ذکر وکړی شو بلکې د حکومت کوششونه هم وستایلی شو. د نوموړي وینا وه
چې کوم ملکونه دا وخت پولیو د وایرس نه متاثر دي، نو هغه صرف پاکستان او افغانستان دی. د نړیوالې رورلۍ دا کوشش دی چې دا وایرس په مکمله توګه ختم کړي، نو دغه وجه ده چې آی ایچ آر هر درې میاشتې وروسته د حالاتو جایزه اخلي او خپل سفارشات تیاروي. موږ د کال 2014 راهیسې د نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې یا آی ایچ آر په دې سفارشونو عمل کوو، او زه دا خبره هم کول غواړم چې په پاکستان کې د پولیو مخنیوي کمپاین ډیر په کامیابۍ سره روانې دي، او پر امید دي چې د روان کال تر اخیره به د ملک نه د پولیو رنس په مکمله توګه خاتمه وکړی شي.
یاد دي وي چې په پاکستان کې د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو له وجې نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې د 2014 کال جون میاشتنا پاکستان حکومت ته هدایت کړی و چې بغیر له پولیو څاڅکو څښلو د خپل وګړو ته د ملک نه بهر د تګ اجازه نه ورکوي. دا دې هم یادوي چې پاکستان کې تر دې دمه د پولیو 11 کیسونه مخې ته راغلي دي، خو د تیر کال په ړومبو 15 میاشتو کې دا شمېره 25 وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې کم بریدونه شوي دي، دا غي نه پس صورت حال له زموږ د همکار سیلاب محسود په دې راپور کې ورو
په ډیر اسمیل خان سے دو خفشائی ادارے چارواکیو او پسیمک سے موجود قبائلانو دے پخلی پا مطابق دے ہفتے پا ورز دے سویلی وزیرستان کوٹکی گانا پسیمک سے دے سکیورٹی فورسز پلیار تورے دن کیو گاڑیو تا پمزکک سے خواندی دوا بمونا پلا پسے ور وچاو دے دل چھ پا نتیجے سے یہ دے فورسز یو سر تیرائی پا غزائی ووا جلائی شا او شپیج نور لشکی ڈیر پر ہر جلی شوال دے دغے پیشے او په پیرشاک سے دے مارک جوب لے پڑا لیا چاہا کا بولا کڑے نہ دا دغو ذرا یہ دا ہاں روش ول چھ دے بمونو دے چھو دے دلو سرا دے سیکیورٹی فورس سرتیریو دے لٹون عملیات لا گیا کل او دے مسعود کا بلیانو دے لندینو شاخونو ہے بدخیل او ایشنگی یو سل پنجا دیر بے پلوا کا بلیونی گرفتار دے زان سرا یوڑل پدامو کے موجود یو جنائی چکون دے خپل نوم جواتول تا تیار نہ دے لاٹون دے عملیاتو او دے قبائلانو دی گرفتار حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیان کا
جنوبی وزیرستان سے بامی 14 شویہ وا واتا واڑی کی اور کی مشرون بڑا گونی غنڈ فورسز نیولی وی او اگنا خطینا او کشلی وی او سر کے ورتاڑلی پلاوڑ پغا بندے وال لیب لیب شیرا اون کڑی وی او رستے پاتا نہ ولا گتا جس پہ او شول خدا صورتحال میش پخپل استر گولی دل او پدغ رنگ حالات قبائل پر ډیر باد نظر بندے کسی لحاظ داغا زیوتای د امش سره باندې
دا د یا د وچ د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټای مشر مولانا جمال الدین مسعود د بے پلوه قبلیانو پدغ رنگ نیولو زورولو په باریک شه نن د پولیټیکل ایجنٹ ټانک په کمپاؤنڈ شه د درې مسعود قبایلانو د مشرانو کشرانو ملکانو او د عالمانو لویا جرګه را بلل دا چې په کومې کښې به د پوځي سرتیریو د تیری زیاتي په باره کښې مهمې پرېکړې کېږي. تیر مخصوطن مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیک کې دا هم وویل چې د دغې جرګې ضرورت د ځکه پیش شه چې کله دای د اتوار په ورځ د ګڼې سیمې ته ورغی هلته یې یو شمېر ښځینه قرآنونه په سرونو اخستي ولی دی چې کومو د پوځي چارواکو کیلې ته د ورتګ نیت کړی و. مولانا جمال الدین دا هم وویل چې دغه ښځینه مې پوځي چارواکو ته د ورتګ نه په دا لوز مانې کړې چې زه به د مسلې د پخه حل دپاره د قوم جرګه را وبوله او بیا به په دغه باره کښې د سرکار سره وږغېږم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د شمالي وزیرستان ډنډې در پخیلو داوړ قام مشران غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دې د دوی کورونه نه ورانوي. د دوی په خبره دوی تل د ترهګرو خلاف د امنیتي ځواکونو سره ودرېدلي دي او باید نور د دوی کورونه او بازارونه وران نه کړل شي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی ملک محمد نذیر وایي دوی د حکومت پوځ او پولیټیکل انتظامی سره په رابطه کې دي او غواړي چې په سیمه کې د بیا ودانۍ کار زر پیل شي او د عام ولس کورونو ته نور څه زیان ونه رسیږي.
هر سړی کور عزت دی که په عزت باندې هر څه قربان دي. بالکل دا خبره خو میز په هر فلور کې کړی دو په هر میټینګ کړی دو. انشاءالله موږ په دې خبره باندې کوشش کوو چې کوم نقصان شوی دی دا خو هسې شوی دی مسجد چې د یوې خښتې نقصان نه وشي او د ارمی دا کوشش
د شمالي وزیرستان د ډنډې در پخیلو مشرانو تیره اونۍ د پوځ او حکومت نه د خپلو کورونو د نو رانولو غوښتنه کړې. دوی وایي په دې لړ کې د پولیټیکل انتظامی سره هم خبرې کوي. د داوړ در پخیلو یو ځای مشر اشرف الله وایي د اجتماعي ذمهواری قانون او یا په پوځي عملیاتو کې باید د عام ولس کورونه ړنګ نه کړل شي.
دانډې در پخیل یو کلی دی، دا نوی آبادی ده چې ګلم خان په رور باندې کوم ځای کې سیکورټي فورسز پاتې کېږي او د دې په منځ کې یو پنځوس شپېته قدمه هادي فرق دی. او دوی دا وایي چې مونږ چې څومره خبرېږو چې دوی دانډې در پخیل کورونه ورانوي، خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونه د نورانوی که چې زمون خلق اس هم بیروزګار شول، دکانونه بازار وران شو، جیدتون وران شول، کورونا وران شي، دا خلق په چرته ځي او د دې خلکو نه بس جوړوي. حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څه کړل غواړي، هغه څه پروګرام نشته.
د 2014 کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیازه په نوم د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنیو له خپلو سیمو کډې وکړې چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او اوس یې د واپسۍ عمل هم پیل شوی دی. خو دغه خلک وایي کورونه بازارونه او سکولونه یې وران شوي دي او په سیمه کې د بیا ودانۍ څه کار هم نه دی پیل شوی. د شمالي وزیرستان د تخیلو یو اوسیدونکی وایي هیڅ نه پوهیږي چې ولې او په څه وجه یې کورونه ورانېږي.
بالکل بازارونه ورانوي، کورونه ورانوي کنه، بازارونه خو ورانوي پس پته نه لګي موږ خو سوري کنه. میرم شاه زمانه 25 کیلومتر لرې ده او دلته کنه کومه کاروایي روانې دي ډېر زیاتی کېږي کنه. دا د قانونه دي کورونه دي داسې او اوس څه وایي خو مجبوري ده کنه، زورور دی او دا اوس را روان دي کنه. اوس د کومه متخل دګام نه دي کنه، بالکل په مکمله توګه وران شوی دی. ډي ایچ پې کښې راولي ډېر سر بازار و کنه، لوی بازار و او بنم سلا کېدلی بازار و کنه، لږ هغه ټول وران دی په مکمله لارې تکلیف دی کنه.
د وزیرستان ځایي مشران دا هم وایي باید حکومت او پوځ نور د عام ولس کورونه او بازارونه وران نه کړي او د ړنګو شوو کورونو او بازارونو د بیا ودانۍ لپاره د دوی سره پوره مرستې وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې مشالونه. د نن په خپرونه مشالونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قومي مبارز خدای خدمتکار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکښ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. د خپرونې ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي. راځئ چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې درسره د مردان د یو نوموړي قومي مبارز خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکښ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده په کال 1914 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدلی و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې پر ډاکټر وارث خان باندې مشهور و، دی په کال 1914 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سولډیرو او بیا دلته راغلي تر یو رشکی کې ویشته شو. دلته دوی دی په ماشوموالي کې په ده باندې د فالج حمله راغلی وه، نو دوی د یو لاس او یو پښې دواړو نه معذور وو. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو، نو دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دوی کلینیک واقعده پرشکی کې و. او د که چېرې موږ د خدای خدمتګارۍ تاریخ ګورو کنه، نو دوی د خدای خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپله په دې تحریک کې حصه هم اخیستې ده او څه چې پې تېر شوي دي هغې لیکلي هم دي. که موږ داسې کسان ګورو، نو دا یو احمد کاکا چاچ خدای خدمتګارۍ باندې دوه جلد کتاب لیکلی دی. دغه رنګ پلی رحیم ساقی صاحب چې خدای خدمتګار او مهم خدای خدمتګار و، هغه خپلې غونډې کیسې لیکلي دي. عبدالخالق خلیق چې و، نو هغه خدای خدمتګارۍ دوه هم تېر کړی دی او هغه چې څه پکې تېر شوي دي هغه لیکلي دي. خانمیر هلالي بل داسې یو کس و چې هغه باندې څه تېر شوي دي. یعنې باچا خان به دې ټولو خدای خدمتګارو ته وایي تاسو لیکل ضرور کوئ، کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي، ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتې، ادبي لحاظ سره وده نه ومونتې. او دویم دی وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره موږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړې دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لاره کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړل، بلکې په خپل ځان او خپلو ملګرو د شوي زور ظلم قیسې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
د لاولنۍ ورځ نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل و، دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلی د ازادۍ تحریک، او دا دومره ښکلی کتاب دی، دومره خوندور کتاب دی چې دا بنی آدم ګوري نو بالکل جذباتي کېږي، بالکل جړغولی شي چې یاره په دې خدای خدمتګار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوي دي. نو دا مهم د دې وجې نه دوی چې کوم کتاب لیکلی دی د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی او هغه هغې کې د غرونو نه قیسې لیکلي ده چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه څه وچو. او دوی یو عام وګړی دی، دوی یو عام سړی دی او دوی د دې کلي ته باچا خان راځي. دا خدای خدمتګارۍ ورځې نه دي، دا د انجمن اصلاح الافاغنې ورځې دي او د انجمن اصلاح الافاغنې په ورځو کې د دوی په کلي کې جلسه کېږي او په هغه جلسه کې خزیم راځي او سړیم راځي او ماشومان هم راځي او دی په دغه وخت کې غالبا د شپاړسو د پنځلسو کالو ځوان زلمی دی او دی د باچا خان د خبرو نه متاثره کېږي دی د هغه د هغې طریقې نه متاثره کېږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغني لپاره ایښې وه او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغني او د خدای خدمتګاری په تنظیم کې تیر کړی دی د انجمن اصلاح الافاغني تنظیم کې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اټیچ و خو دې چونکې په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره م اټیچ و نو بیا د دوی دا چې کومه تپه وته مونږ ویلي شو نو په هغې کې خیشکو پورې علاقه هم شامله وه په هغې کې دا ساولډیر هم شامل و په هغې کې رشکۍ هم شامل وې نو دې بیا د هغې ناظم منتخب شو خدای خدمتګاري چې راغله نو دی بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړنی ناظم جوړ شو
سړنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدې کبلې خدای خدمتګاران ډېر نو خوښ او په هغوی به ظلمونه کول کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځینې کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړه نو خان بادر ډېر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډېر کار نه روزي نو سپي ورپسې کوي نو هغه سپي چې یو یا دو سپي هغه دې راګیري د سره په لاسو کې یو کونټې یا چوکا دا به سره وي دا به ټول خدای خدمتګارو سره نو هغه سپي دې راګیر کړي دې راوغورځوي دې زخمي کړي نو چې خلک راشي دا سپي ترې وشړي نو څوک در ته تپوس کړي چې ډاکټر صاحب نو تا سره خو غټ سوټي وو که نه دا سپي دې پرې وهولې نه نو دې ورته په جواب کې وایي زه دا سپي وهم نه ولې دا تشدد نه دی صاحب تشدد خو په سپي باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه وایي چې ما له باچا خان دا ټرېننګ راکړو چې دا تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوئ نو دا هم تشدد دی نو زه دې سپي ته ویلي ویم دا خو بېجمانه دی او دا یو خان بدر رالېږلی دی
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورستو شوی هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر رابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغوی په خپلو حقونو پوه کړی دي نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
چې کله په 30 اپریل کال 1900 کې د قصخانه دا واقع نفس گرفتار کلهم کې گرفتار کې دین دی پاره کې گرفتار شو مختلفو جیلونو کې وخت تیر کړی دی بیا د ګاندی اروان فیکټ باندې کال 1900 کې چې کله رهایی کې دین او هغه کې راخلاص شو په بین ځل کې دین په بین ځل دی په کال 1900 اته سر کې گرفتار شو دا د کسانې یو تحریک د دې په غلډیر کسان تحریک چې دا غیر یو لوی تحریک پاتې شوی دی مدیر غلریر کسان تحریک په زمانه کې هم گرفتار شو دو کال قیدی خلل نو دوی دو زره قید خلل دي په خدي خدمتګاری او په کوم دي په خدي خدمتګاری کې ځین ځین کې نو پر غلریر کسان تحریک په سلسله کې
د بادشاہ خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وې او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله بادشاہ خان په خپلو لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بادشاہ خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل
چونکه دوی ته خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ نو دوی وایي چې یو ځل مونږ څلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو هغې کې یو میاشت جعفر شام و چې هغه وخت کې که تاسو خیال کړي نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارۍ کې نو چې یو میاشت جعفر شو څلور خدای خدمتګارو سره نور نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار ډوډۍ دا پاتې شوی وه نو چونکه د بادشاہ خان حکم و چې نوې روټۍ به نه پخوئ نو ما ته مور وایي چې دا خو مېلمانه راغلي دي زه ولې زر پراټې او چې دا به زر زر پاخه کړم ما خو کم نه وخت خو ما ورته وایي چې نه بادشاہ خان چونکې آرډر کړی دی نو دا یوه روټۍ د جوارو دا راکړو دا ساګ راکړه نو چې څلور کسانو په هغه جوړوي په جوارو روډۍ باندې ګزران وکړو او بل دې یو قصه لیکي د بادشاہ خان باره کې چونکې بادشاہ خان به تقریر کوو
نوی زنانه بم ډیر مخکې تناست وی باچا خان دات یو کریزما پر خلکو کې جوړ شو چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دینو خپل بچی به راوستي دل او چې چا باندې به بیماریان وي هغه د جلسې نه پس پرې زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه نو باچا خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او بیا به ورته وي چې په ده څه چل دی هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري دا بیماري نو بیا ورته وي چې د ډاکټر له بوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي د ډاکټر له بوزه چې د ده باقره علاج وشي چې د ده مرض سره د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی دی باچا خان ته نو دا ما مونږ ته د ما سره په ریکارډ باندې شته چونکې باچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو نو هغه وخت هغه ته خط لیکل چې موږ ستاره روغ صحت لپاره فکر مند یو دونه مو درې قید تیر کړ او بیا باچا خان دا غي جواب هم بل ورکړی هغه باچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سنسر شوی دی
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړي او د خپل پلار فکر او نظریا مخ په وړاندې وړي په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو
دی خپل جون کې دونه یو لوی با عمل خدای خدمتګارو د دوه وفات په کار نور له سوا شپږ نوي کې شوی دی د دوه مرګ نه پس د دوه بچی چې دی ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم چې ایمل خان د دې کلی ټول روغي جوړې دا بده کولی د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې دا نور کلونه به خلک راتل د باندې به روغ کولی دوی یو روغ جوړ کړی وو په هغې کې یو فیملي یا یو ډلې څه مسوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل نو دوی د هغې خلاف شو چې دوی د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دوی یې شهید کړ دوی یې مړ کړه ایمل خان او بیا د ده بل ورور چې دی خوشحال خان نو هغه د ده د ایمل خان هغه کار شروع کړی دی په خپل کلي کې هم داسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرېد اوس په بلدیاتي الیکشن کې فروس کال نه په دوی سوه ډیډ باندې د الیکشن وګټل زه چې کله زه تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپلو بچو ته پرېښې دی د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده وي چې هغې د دې معاشرې لپاره کار وکړي د دې سوسایټۍ لپاره کار وکړي
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.